سیاسی نظر۔
د خبرونه دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهر کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیر په یو رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. له دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرن ډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جن شیکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د افغاني سری میشتې ټولنه وایي چې نن پنجشنبه به 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویاند بیګازه د رادیو ته ویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه وه. دا ماشومان د سولې د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره په وړیا درملنه وشي. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپل رای وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 16 څوکیو لړلې د 15 څوکیو او د 17 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رای وچول شو. ویل کېږي چې دواړه جمهوری پاله واکمن دیموکرات ګوند له یو بل سره ډېر نږدې روان دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکي غونډه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه ستوکهولم کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دی له زړه غواړي په ناټو کې د سویډن غړیتوب ولري، خو زیاته کړې ده چې ترکیه دې د سویډن په امنیتي اندېښنو هم پوه شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننې خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریخو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه تر 1 میلیارډ ډالر ډیر لوړه شوې ده.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم خو اوس می پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړ. دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملی یم. ما څه بدا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولی دلیل به په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تاریاکو له درکه د تاریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالر څخه تر 1 میلیارډ ډالر ډیر لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پروان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تاریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي. د تاریاکو د بیې د لوړوالي لامل د بزګرو او نشئی موادو د کاروباریانو عواید تر 1 میلیارډ ډالر ډیر شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی چیړنې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 300 شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو سوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ. خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول سوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلاتو راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د یو ان او ډی سي په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید شوی و. خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوی دی. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ شي نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تاریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي. خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 415 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تاریاکو د بیو لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي په خوانی مهین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمیرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښوولې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډیره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کری. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک. بخاری حکومت کې هم داسې و چې دهقانانو نه طالبانو ته ډېره ګټه ورتله او حکومت بعض چارواکي پکې دخیل وو. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته د دهقانو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډایوی وایي بې وزګي د دې لامل سوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې لپاره د هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه 3 میلیارد ډالرو ډیره شوی ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت جن اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشه یي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی بلکې ځینې عوامل د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکو داسې مهال د نشه یي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشه یي بوټو کښت منع اعلان شو. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځند وروسته بیا کوکنار کرل شوې دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د دې کار دلیل د حلال زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشټوالی او د دې ترڅنګ د تاریخ دوبې لوړوالی بولي. د هرات ولایت اوسیدونکو شریف زاده وای په روان کال کې په هرات ښار کې متادین ډیر شوې او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشې مواد رسول ډیر شوې دي.
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشه بوټو کښت کم شي کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکو وای په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنۍ بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکو سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار تر څنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي. مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځایناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشې بوټو کښت د نشې موادو تولید او نشې موادو د ټولو ډولونو قاچاق منه دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشې بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ دي. په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت د زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت تولید او بازار ته د نشې موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملاوي کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چارواپوهان او اجتماعي کارکونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو لارواپوه رامیش رحماني سره مرکه کړې چې له 8 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې ده او دغه چلند ورسره کار کوو. نو هغه په ګروپو کې تنظیموو، هر سړی عملته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتونومه ایمون کور عربي شوانزي شاته او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بستنه یې اخیستې ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې و او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی بیا جګیږي، بیا یو مړی ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده مالیایي کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کوه. بس هماغه و یوه ایډیا راته خلق شو عمل هماغې جینه هله 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 تر څو له پنتونه خلاص شوم بیا یو فرصت ایجاد شو ماته دلته راغلم او اوس ډېر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو چې ډېر خوشحاله یم دلته چې کار کوم دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشحاله یې له معتادینو سره په کار کولو کې؟
دوی ډېر یو رنجدیده یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی په خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم. دغه ډېر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیسو سختې لاندې و اوس وتلی ده جامعه کې کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډېر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې مې لیدلی و اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې راوړی یې تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و نوم مې نه اخلمه ځکه چې بیا زموږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و روغ نه و ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو. په خو یې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه او تر هوسه پورې هم چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیف وي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې معتادین تجمع کول عمل ته لاړو چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایولو. هلته لاړو یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالې راکړه لاس دی. دا چې وخت ډیر خوشحالم سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه. مالې ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا حول راته راضي شو ویلې راځه. دا چې راتلو په لار کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد. ما تم نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه لا خوله نه وګرځم. یا چاړه په بل جب کې و، یو لاس یې ما لاس کې و، بل لاس یې جب کې و، که چاړه غل لای وستلی ده ډایرک را باندې وارې وکړه. لږ ولږ یې دا د وزارت داخلي کسان هم مونږ سره و، منډې وکړه. دا کس لاس یې چاړه ونی ویله، ویلې څه کوي واله کوي، مره به زور گرفته او مره مې بره وتمې کنه وتمې کنه. هماغه یو ډېره خطرناک حادثه و. اسې نور ډېر حادثې راته پېښ شوې ده، خو دا یو اوس پسې نه.
معتادین خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې. هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي هم ځینې خلک وایي چې دا پرېده د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی. کله له دغه شي حالت سره تاسو مخ شوي یاست؟
ډېر مونږ ورته استګما وایو دغه پیغور ته، او دا لږ ځان لرې نیسي او ما مونږ داسې استګما ګوري او لږ پیغور هم خامخا خوشې که د ډاکټر چې زه راګرځې د پوډریانو شاته زه د پوډریانو قصې کوي.
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی څه دي چې نه زده کړی دي؟
یو شی چې غټ شی ده چې ما ورنه زده کړی دی دا چې مخدره مواد ډېر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي. او خوش و چې زه په دې څانګه کې راغلم، کنه خداسته ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم. در دې پر څنګ پوښلم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده.
ترونو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو مو تاتسو.
کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په خخه معتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسې همدا د خخې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشې له امله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې بڼه دومره اوښتې او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه معتاد شو او د نشو له امله څومره زیان وراوښتی دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه پاکستان کې وم، ګولۍ یو رقم ګولۍ وي په نوم د رښتول په پېښور کې بخر سېدلې د نشې ګولۍ، هغه مال ته استفاده کولې. ما پېښور کې خپله ما سره دوه درې موټرسایکل وي، ښه کاچاکي مالونه مې وړل، کار مې جوړو، د ورونه به مې کار نه کوو، بس د کور راخر نه زوی د پلار زه خپله یم. بس دغه ته چې رالم دغسې بس یو ټوکه را باندې وسول، یو نامر د انډیوال مې د پولیسو وختې په سر ودرېد، نه دسمال مې د پزې ته نیولی و. بس د انډیوال مې راتوی را تراس تا باندې وځې چرسونه ښه شی وسکم، مال دی چرسونه ښه شی به چې شي سه ګورم، بس دا شیشه را باندې وسکله. بس په هغې ورځ داسې وم چې بیخي بس ښه ټایټم وم، ښه چستم وم، مال دغه بس روجان چرس پرېږده، مال دا عمل ونیسه. شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم، سلو پنځه سوه شپږ سوه روپۍ ورځې پیداګیر وم، دوه دوه سوه یو نیم سل به مې کور کې ورکړې، نور به م پټې کړې خپلې نیشې ته، نور څه به م ټکه ټوکه پیدا کول، هغه به م پې ویلې. بس انډیوالانو دوستانو هغوی به م راتله، هغوی به مونږ نیشه کول. دا پسته پسته سوین کراچۍ مې خرڅه کړله، بس چې کراچۍ مې خرڅه کړه پلار مې پوښتې دا سړی عمل لري. بیا ورته خلکو ویلو چې دا پلانکي جي کې کېني، پلانکي جي کې دغسې خلکو سره کېني، نیشې کوي، دا کوي دا کوي، او زوی د کشپخانې ته کې صحت بیا جوړ شي او کنې کې رجان لیونې کېږي. چې بس د ما سه بده استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم، مالیا مې ورور راپسې ده، مې پلار راپسې ده، مې تره راپسې ده، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه. زه تقریبا داسې یو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لا نړم، زه یو جي کې ناست وم، ما نشه کولم، داسې وم چې بیخي دا پلار مې چې ولیدلم، بس پلار مې زه په هغې موده کې ونه پېژندلم، انډیوالان مې شاوخوا ناست و، دا د ما زوی نه ده. بس زه ورته په هغه ټایم کې به زړه سوم، چې په زړه سوم بس هغه زه وپېژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی ده، د هغې نه بعد بیا بیولم کور ته. حالات مې ډېر خراب شوی، په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و. بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا منگا وہ بدل گئے دل بس شیشے ماتے کا کل ابھی پیسے ران کر بس دا کا رکو مور سارا جان جا رکو پلا سارا جان جا رکا بس دا کا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے ہو چراؤ بہ وطن مجھے پیسے بنا رہا کولی شیشے بہ میں دکور ماتا ہو دی دس ورز را باندھ رہا گلے خود سے شے کور مور میں شکر الحمد للہ تو روسا پورے نہ خرچ کرے دا کا سر میں میں یو ورځ مې په شیشه باندې وو، دې سر باندې مې وینې را ماتې سو. بس مور مې دوه سوه روپۍ راکړې، زه بیا کور نه وځو، سر مردم په لستر کوو، چار سامل کې بس دوستانو سره غم و خادی بس هغې ته به م نه تلم، بس کلار به کور کې پروت وم، پلار مې را توی دې شیر ته مزه، بس کلار مې کور کې پرېوځ، عمل به مې هم کوو. اوس مې تسلیم نیولی سو خپل ځان جوړ کړم. یو پیره میدان شار کې بستر سوم، پنځه سالو خورځ مې کوټه کلپی تیره کړې ده، تقریبا پنځه سالو خورځ ما کوټه کلپی تیره کړې ده. ماته به د دروازې د لندې نه به ماته ډوډۍ را کوله، د باندې به نه را پرېښودم. سلور سالو خورځ بعد ما مر په سرګو لیدلی ده، نه نه عبرت مو وانه خیستو. هغه په دې چې هغه په زور یې بیولی وم، که نشم نه کوله، زوند به م جوړ، اوس به م ښځه و، اولاد به م و، ورونه به م خوشحاله ول، پلار به م خوشحاله و، خورګانې به م خوشحاله وي. اوس خو داسې وي چې بیخي اعتبار مې چا خبره په سل فیصدو کې لس فیصده موږ اعتبار اوس کور کې نه لرو، په دې نه لرو چې یو پیر اصلاح نسو، دوه پیرې نسو، درې پیرې نسو، دا مې اتم بستر ده چې زه بستریږم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
خدای
غل
وی دا شغال بل نشتا سپای خواسی هم خاپی پریگ دا چه خوب و خوی اوسترگا
و سریه زو خودی را ویریگم
لچشی ویریگی
و ام دا سینوی چه غل راشی او کور مراس پیدکی
غل با چشای را چخیوسی
و ام دا سینوی چه غل راشی او تاریاک را چخیوسی
نو تاریاک خوزموک دا کلی پا هر کور که پرات دی
نپویگم زدی را ویریگم لکه می ورځ رئیسی چې دا غم لړلی تاریاک د کور ته راغلی خوب ناراضی
هیڅ هم نشته آرام ویده شه
و سریا کزما منی دا غم لړلی تاریاک زر خرڅ کا
ولی خرڅ کم اوس خو ارزانه دی
ارزانه دی که ګران اسې له کوره ورکه
سمه ده سبا ته به خرڅ کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کا
سمه خبره ده خو چا ته به یې ورکو
د مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو ملا صاحب زموږ کلي ته نوی را کډه شوی دی ضرورت به ورته لري
سمه ده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خو دې خوله بنده که ویده شه زه تی
سمه ده ویده کیږم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام جان محمد په خیر راشی
خیر وسی مولوی صاحب یو مشوره می در سره کوله
خا مهربانی وکه د سیش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات وباسم
دا خو دې ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات بېوزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم بېوزله یاست دا زکات به تاسو ته درکم
ښه سمه ده ما ته راکه خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه والله زه نه وم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخواني مولوي صاحب هم د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نه وې خبر زه به دې خبر کړم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه یې زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوي صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي
رښتیا هم دغسې خو ده زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته
ګوره موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي دا خو سم زهر دی زهر
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي که نو نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ
نه 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 په هیڅ صورت د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان